محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگشلمینه او اخلاص ډک گیډي گیډي سلامونه ومنه. ازنو لکه سرنګ چې خبر یاست، نن د نوی میلادي کال د پیل لومړی ورځ شي په دې مناسبت د نړۍ درستو مسیحانو د دې کال منظور کو ته د زړه لکمه مبارکي وړاندې کو. نن د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی لسمه د 1415 هجری قمری کال د جمادی الثانی له اتلسمې او 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سمون خوري په نن خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا د سیاسي تبصره وړاندې کیږي. پاکستان د ټاکنو راتلونکي او د عمران خان اهل کی دا تر عنوان نه ده. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته بے نقبه امریکا تر عنوان نه دی پروگرام وړاندې کیږي. اولاد ورسته هم د بادو پیمانه تر نوالاندې پروگرام اوریدل شي چې په دې سره زمونږ د یو ساته سره نه خبرونه هم سرتا رسیږي. ځنو اوس یو لنډه دمکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سم پام وکړئ د مهال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران ولسمشر د نوی میلادی کال د پیل په مناسبت مبارکی ویلا. هغلی عبداللهیان ویلی چې د اسرائیلی رژیم په نیواک او د فلسطینیانو په نسل وژنه کې د انګلستان رول روښانه دی. د افغانستان د کندهار والی په خراب اړیکو د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کوي او د سیونیست رژیم په زندان کې د فلسطینی خزانه بندیانې شکنجه کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر د نوی میلادي کال د پیل په مناسبت مبارکی وویلا. ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر په جلا جلا پیغامونو کې د مسیحي هیوادونو مشرانو او خلکو ته د نوي کال در رسیدو په مناسبت مبارکی وویلا. او لا خداوند متعالی د نړۍ د خلکو لپاره لا سولې او آرامښت د ډک کال دعا وکړه. اسلام او عیسائیت د دوو آسمانی دینونو په توګه د عشق ګډ ژوند سولې او مینې پیغام راوړونکي دي. له همدې امله دا چې مسلمانانو او عیسائي ټولنو د دینی لارښوونو پر بنسټ له استکبار او نړیوال استعمار سره د مقابلې او ظلم او ستم د لامینځلو په نسبت د دینی تعلیماتو په اساس د دندې احساس کړی او له ظالمانو سره د مبارزې په ډګر کې د یو بل په څنګ کې ولاړ دي. ایرنا خبری آژانس در راپورټ مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغو پیغامونو کې ویل چې نن یو تر ټولو مهم بحران چې بشري ټولنه یې ځپلې ده د غزې په تړانګه کې د 17 نیواګر رژیم په لاس د بے ګنا خلکو وژل دي. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر څرګنده کړه هیله من یو چې د 2023 میلادي کال په درشل او د نړۍ د مشرانو د ګډو هلو ځلو په رڼا کې د بشریت په خلاف د دغو وژنو د بندولو د ظلم او استبداد له منځه وړلو لپاره د نړیوالو ټولنو لخوا عاجل اقدام وګرو او په ټوله نړۍ کې تلپاتې سوله او امنیت رامنځته شي. نن دوشنبه د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټه د نوي کال پیل دی. عیسا مسیح د خدای یو لاسترو پیغمبرانو چې په قرآن کریم کې ډېر عزت او تکریم شوی دی. د اسرایلی رژیم په نیواک او د فلسطینیانو په نسل وژنه کې د انګلستان رول څرګند دی. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل انګریز سیال سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه د فلسطین کړکیچ د اکتوبر 2 نیټې د پیښو له امله نه دی بلکې د اسرایلو د رژیم 15 اویا کلونو نیواک د فلسطینیانو اساسي حقوقو باندې دوامدار تیری په فلسطین کې د جنگي جنایتونو او د مظلوم ملت نسل وشنې دا ګرځي چې البته په دې مسایلو کې د انګلستان رول څرګندې. د ایرنا د خبر لمخې ډیوډ کامرون او حسین امیر عبداللهیان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د ورستیو بدنونو او د دوه اړخیزو اړیکو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. امیر عبداللهیان په دې ټلیفوني خبرو کې هیله څرګند کړه چې انګلستان به د سیمه ایزو بدلونونو او دوه اړخیزو اړیکو لپاره د ریښتونی او رغنده تګلارې په غوره کولو سره د اړیکو د فضا په ښه کولو کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه ټلیفوني خبرو کې په تیرو اتیا ورځو کې د فلسطین د بیګنا خلکو په خلاف د سیونس رژیم د جنایتونو په اړه چې د غزې په تلانګه کې د څه د پاسه یو ویشت زرا ملکیانو شهادت سبب شوی د ځنو لیدیزو حکومتونو د چوپتیا په غندلو سره جوته کړه. ایران د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د نیواک او توکم پالنې په وړاندې د آزادې غورزنګ ګڼي. ښاغلي امیر عبداللهیان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد ګواښونو ته په اشارې سره څرګنده کړه چې په طبیعي توګه د اسرایلو د رژیم د هر ډول تیری او بلا غوښتنې ته به سخت او پخیمانه کوونکی ځواب ورکړل شي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د برتانیا خارجه وزیر ډیوډ کامرون هم د فلسطین او سره سمندر کې د بدلونو په باره کې د خپل هیواد د دریزونو ته په اشاره سره په سیمه کې د جنگ د پراخیدو د مخنیوي او د سمندري امنیت د ټینګښت لپاره د ایران د هڅو وختونه وکړه. د افغانستان د کندهار والی په خرابو اډیکو د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان ډان ورسپانې خبر ورکړی چې تمه ده د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند اسلام آباد ته سفر وکړي او هلته له پاکستاني چارواکو سره طالبانو پاکستان په اړیکو کې لپاره هڅې او کوششونه وکړي. پاکستانی رسنې په دې تړاو نور جزئیات نه دی ورکړي. دراس په افغانستان کې طالبان حکومت دریز هم په دې اړه نه دی څرګند شوی. د بل ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتو وړاندیز او د طالبانو غبرګون ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي معرفي کولو وړاندیز کړی چې طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه غونډه کې د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي د ټاکلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان له اوسنیو واکمنانو او واکمنو سره د نړیوالې ټولنې تماس بیا زیات شي. فرانس پریس راپورټ ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازي د جنسیاتي برابرۍ او بشري حقوقو مسئلې ته ډېره پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. اخوا بیا د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان لپاره د بل استازي ګمارلو ته هیڅ ضرورت نشته. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د نوما په فعال شتون کې اضافي استازي ګمارل غیر ضروري چاره بللې ده. د سیونست رژیم په زندان کې فلسطین خزینه باندیان شکنجه کیږي. د فلسطین د باندیانو کلب اعلان وکړ چې په سیونستی زندان دامون کې اتیا فلسطینی خزې باندیان د بند شکنجه او لوږې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د عربی یوشت خبری سایت د راپورت مخې د فلسطین د زندانونو کلب په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د غزې لا ترانګې زیاتره فلسطینی خزې بندیانې د سیونستی رژیم د امنیتي ځواکونو لا تاوتریخچن چلند او لا ډیر بد روغتیایي حالت سره مخامخ دي. د فلسطین د بندیانو کلب په دغه بیانیه کې زیاته کړه چې په فلسطینی بندیانو کې یو دوه اتیا کلنه ښځه او یوه حامله میرمنه هم شامله ده چې سیونستی رژیم د امنیتي ځواکونو لخوا د بد چلند او سپکاوي خبره کوي. الکوزی وایي چې له پاکستانه د افغان سوداګرو د کانټینرونو د لیږد د هڅه روانه ده. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانټینرونو پاکله خبرې اترې روانې دي. په داسې حال کې شاوخوا درې نیم زره کانټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې ده او ټول افغانستان ته پرسیدو دي. خو سره له دې یو شمېر کانټینر لا هم دا پاکستان د حکومت لخوا را ګرځول شوی دی. د اوربند په حق لاد مذاکرات له دوام سره د اسرایلو د رژیم موافقه د اسرایلو د رژیم د جنگ شورا د موساد استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړ شو د اوربند لپاره د قطر د طرح په چوکاټ کې مذاکرات ته دوام ورکړي. د اسرایلو د رژیم ورسپانې روشن پوسټ ولیکل چې د اسرایلو د جنگ شورا د موساد استخباراتي ادارې مشر ډیوډ بارنی ته د قطر لخوا په غزه کې د اوربند لپاره د وړاندې شوي طرح په چوکاټ کې مذاکراتو دوام جواز ورکړی دی. د دې مهال خبرنا دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت
سیاسی تبصره.
د پاکستان د ټاکنو راتونکو او د عمران خان اهل کیداد زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. په داسې حال کې چې ځایی سرچینو په 2023 میلادي کال کې د پاکستان د راتونکو لومړی وزیر او پخوانی وزیر عمران خان د صلاحیت د تاییدولو خبر ورکړی، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د یادو خبرونو پر دولو سره د عمران خان د نااهل کېدو یا رد صلاحیت خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې د سی جی ټی این خبری چینل د ځنو پاکستانی ځایي چارواکو په حواله د 2023 میلادي کال چې نن یې لومړی ورځ ده په پارلیمنی ټاکنو کې د نوماند کېدلو لپاره د دې هیواد د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د صلاحیت د تایید خبر ورکړی، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې عمران خان په ټاکنو کې د نوماند کېدو صلاحیت نه لري او نه اهل پیژندل شوی دی. کارپوهانو په وینا داسې ښکاري چې دا اقدام د ځنو هدفونو له مخې ترسره شوی دی. لومړی دا چې په ټاکنو کې د مسلم لیگ د نواز د څانګې د نوماندانو د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره شي. دوهم بیا دا چې په پاکستان کې د ټاکنو له ډګره د تحریک انصاف پاکستان ګوند لیرې کړي شي او په ټاکنو کې ورته د ګډون اجازه ور نکړل شي. دریمه دا چې په دې اقدام سره د نواز شریف د بیا لومړي وزیر کېدو لپاره زمینه برابره شي، ځکه چې د عمران خان نه ماسیوا بل داسې کس بیا نشته چې د لومړي وزیر د کرسۍ لپاره د نواز شریف سره سیالي وکړي شي. د سیاسي چارو کارپو مرتضی خټک په دې باره کې وایي د پاکستان راتلونکي ټاکنې په دغه واد کې له مهمو ننګونو دی. د پاکستان موقته حکومت باید د غستونزو په اورولو مریال شي. په دې خاطر دا سخکاری چې د پردې تر شا ځنې لاسونه موجود دي چې د ټاکنو د انجینیرینګ وختونه کې دی او غواړي د پاکستان راتلونکي حکومت وګماري چې پکې عمران خان ګډون نشي درلودلې. حقیقت دا دی چې عمران خان د خپلې واکمنۍ په محال وخو دا چې د پاکستان له پو سره د جوړجاړي اراده نه لري. لواکه د عمران خان او د تحریک انصاف د لیرې کېدو اصلي عامل هم دغه و. پو سره د عمران خان اختلافات ته په کتو سره داسې ښکاري چې یو داسې هڅې روانې چې عمران خان او د هغه ګوند په پارلیمنی ټاکنو کې له ګډونه پاتې شي، ځکه چې له امریکا سره د مخالفت په خاطر عمران خان او ګوند د پاکستان په خلکو کې له خورا زیات محبوبیت څخه برخمن دي. دا سخکاری چې عمران خان د پاکستان د امنیتي ارګانونو لخوا د تایید وړ نه دی او باید د پاکستان په راتلونکي حکومت کې ونډه و نه لري. دا سیاسي چارو کارپو عباس فیاض په دې باره کې وایي کوم کسان چې په ټاکنو کې د عمران خان د ګډون مخنیوي کوي پوهیږي چې په ټاکنو کې د هغه په ګډون سره د مسلم لیگ د نواز څانګې د بریا چانس بیا لامینځه زی. پر حال پاکستان هم په کور کې دنه هم بهر کې لا زیاتو چیلنجونو سره مخامخ دی. په کور کې دنه د سیاسي شخړو نه علاوه پاکستان په بهرین ډګر کې هم له امریکا سره اختلاف لري. په سیمه ییزه سویه کې هم له طالبانو سره اړیکې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. کارپوهان وایي چې پاکستان کې هڅې روانې چې اسلام آباد کې یو داسې حکومت واکمن شي چې له پو سره ملګرتیا وکړي، څو پاکستان هم د کورنیو هم بهرنیو چیلنجونو پر تمرکز وکولی شي. خو دې ټولو سره سره په یو وخت کې نواز شریف ته په ټاکنو کې د ګډون جواز ورکول او د عمران خان نه اهل اعلانول ممکنه ده په پا پاکستان کې د ولسی اعتراضاتو سبب شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ستا سره نه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ګرانو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې و منې اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې یو لسمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی اوسانی یا څلورمې خور له اتلسمې او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې له اړومبۍ نیټې سره سمون خوري. عزتمن اوریدونکو د جنوري لومړۍ نیټه د میلادي نوې کال د پیلېدو سره سمون خوري. هغه هیوادونه چې د میلادي جنترۍ یا کال هنداري څخه استفاده کوي نوې کال د جنوري په اوله ورځ ترسره کیږي. په رومي جنترۍ کې میاشتې چې د نوما پولوم پولیوس پاچا له زمانې یعنی له میلاده 900 کاله مخکې د جنترۍ تر دسامبر یعنی تر جنوري تر دسامبر پورې دی پر دې اساس د دسامبر په 1 شپه کې د میلادي کال د ورستې ورځې په توګه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوي کال دستورې ترسره کیږي. د لویدیز په نوي کلتور کې د غورز په مجلسونو کې د ټولېدا او میلمستیاګانو کې ترسره کیږي او د کال نوې کېدل د دسمبر 28 نیټه په نیمو شپو کې جشن نیسي. په نړیواله توګه د کال د نوې شپه د مسیح په زیږیدا یا میلاد وروسته لیک چې په انګلیسي کې آنو دومینوین په عیسایی او غیر عیسایی هیوادونو کې د دسمبر په 1 نیټه ترسره کیږي. همدارنګه په مسیح دین کې د نوي کال لومړۍ شپه د کریسمس 8 ورځ شمیرل کیږي. یو سات څلور شپېته کال مخکې د 1201 هجری قمری کال د جمادی اوسانی د میاشتې په 13 نیټه مشهور عالم پوه او فقیه شیخ مرتضی انصاری د عراق په نجف اشرف خار کې له دې دنیا څخه لاړ. هغه په 1214 هجری قمری کال کې د ایران د جنوب لویدیز په دسفول خار کې زیږیدلی او د لومړني زده کړو وروسته له خپل پلار سره عراق ته ولاړ. هغه له ماشومتوب څخه د خپلې پوهې او وړتیا په سیوري کې په ډیرې تیزۍ سره ترقی وکړه او په 1229 هجری قمری کال یو پوه مجتهد او مشهور او محقق او څیړندی شو. شیخ مرتضی انصاری په فقه او اصول فقه کې نوي نظریات مطرح کړل چې له هغو نه د فقهي اصولو په پیژندنه کې استدلال ته د هغه پاملرنې ته اشاره کولی شو. د دغه ستر فقهي یوه ځانګړتیا د هغه ساده لیکنه ده، دا شان چې ډیر پیچلې علمي بحثونه یې ډیر ساده او روان لیکلي دي. رسایل او مکاسب دوه کتابونه د شیخ مرتضی انصاری لکه مثال اثارو څخه دي چې د فقه او اصول فقه په لر کې د علمیه حوزو له ابتدایي درسونو څخه دي. همدا شان اصول فقه او مناسک حج کتابونه د دغه ستر مسلمان پوه نور اثر دي. شیخ مرتضی انصاری د استدلالي فقه د بنسټ جوړولو او د تکړه شاګردانو د روزولو په لاره کې چې هر یو یې د اسلامي علومو په ډګر کې یوه ځلانده څیره وه، هغه په نستری کیدونکي هڅې او کوشش سره خپل 18 کلنی عمر د اسلام او دین په لاره کې وکاروله. یو سل نه کال په خوا د 1293 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 18 نیټه د وړومبی نړیوال جنگ له پیلېدو وروسته عثماني پوځ له شمال لویدیځ څخه په ایران حمله وکړه او د تبریز او رومیه په نومه دوه ښارونه او ځینې د شاوخوا سیمې ونیولې. په داسې حال کې چې ایران په رسمي توګه په جنگ کې د بې طرفۍ سیاست اعلان کړی و، هغه مهال په ایران کې د قاجار کورنۍ او له مشروطه انقلاب او وروسته رامنځته شویو پیښو په وجه د ایران پوځ له عثماني تیرېګرو سره د مقابلې توان نه درلود. څه موده پس د روسیې پوځ چې د متفقینو په جبهه کې و له عثماني پوځیانو سره مقابلې ته راپورته شو او هغوی یې له ځینو نیولو سیمو څخه وشړل. روسان چې له پخوا څخه یې په ایران کې استعماري شتون درلود خپل پرمختګ یې جاري وساته او د تهران تر نږدې راورسېدل. په 1912 کال کې د کمونیستي انقلاب په راتلو سره روسي عسکرو ورو ورو له ایرانه ووتل او عثماني پوځیان هم په وړومبي نړیوال جنگ کې له ماتې وروسته له ایرانه بهر شول. د روسیې انګلستاني او عثماني لخوا د ایران پوځي نیواک کم د خلکو د وژلې او داسې پراخې قحطي سبب شو چې له امله یې ډېر خلک مړه شول.
بے نقابہ امریکہ
ډیر محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د بې نقاب امریکا تر عنوان لاندې د یو بل اونیز پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې په شوو نظر غوښتنو کې د جو بایدن کمزوره حالت، د ټاکنو د نوماندانو له لیسټه د بایدن د لیکولو لپاره د جمهوری پالانو طرحه، له تیرو 500 کالو راهیسې په 2023 میلادي کال کې د امریکې د کانګرس تر ټولو ناکارنده کلچار، د مکسیکو امریکا په سرحد کې انساني کړکیچ، او د اسرائیلو له رژیم څخه د ملاتړ په خاطر د امریکې یوازې کېدل په تیرونه کې د امریکې له مهمو پیښو څخه بللی شو.
په امریکا کې د ګالوب مؤسسې په خپل وروستي راپور کې اعلان وکړ چې د نظر غوښتنو له مخې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن محبوبیت په 2023 میلادي کال کې تر 40% را هم کښته شوی او 30% ته رسیدلی دی. د دغه راپور له مخې په ډیموکراټانو کې هم د بایدن محبوبیت کم شوی او 80% ته رسیدلی. تیره میاشت په ډیموکراټانو کې د بایدن د محبوبیت کچه 83% وه. دا ښودنه کوي چې بایدن تر ټولو ناخوښه یعنی نامحبوبه ولسمشر دی. د ولسمشرۍ د لومړي پړاو په وروستي کال کې له بایدن څخه مخکې د امریکا د مخکنیو وو ولسمشرانو محبوبیت کچه ته کتنه ښودنه کوي چې بایدن له ټولو نه په ناوړه حالت کې دی. د اوباما د محبوبیت کچه د واک په وروستي کال کې سلبیر سلنه و دا ترامپ دا پینزه سلبیر سلنه و او لحق مخی دا ولسمشانو دا محبوبیت کچه دا واق پا ورسته کال که لپینزوزو چخه براوه.
گرانو ریدون کو جمهوری پال استازی دا امریکی پا دریو مهمو ایالتونو که غواری بایدن لطاکنو سخلی ریکدی. دا پنسلوانیا استازی ایرون برستن، دا ایروزونا استازی کوری میکگارد او د جورجیا ایالت استازی چارلس برید د یوې ګډې خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان وکړ چې غواړي په خپلو ایالتونو کې جو بایدن د نوماندانو له نوملړ څخه لرې کړي. یاد استازی د ډونالډ ټرمپ پلویان دي. هغوی دا پریکړه له ډیموکراټانو څخه د بدلی اخیستو په موخه کړې ده. تیرونه د امریکا د کلراډو ایالت لوړې محکمې د امریکې د اساسي قانون د څوارلسمې مادې له مخې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ټرمپ د محرومیت یعنی بایکاټ کولو فیصله وکړه. د امریکې د اساسي قانون د څوارلسمې مادې په اساس امریکایي چارواکي د لوړې پر مهال ژمنه کوي چې په بلوا کې د برخه اخیستو په بڼه کې له څوکۍ څخه د تل لپاره لرې کړی شي. د کلراډو محکمې د دې په بیانولو سره چې ټرمپ په 2023 میلادي کال کې په کانګرس باندې د بلواګرو په برید کې برخه درلودلې وه، په یاد ایالت کې د ټرمپ په ټاکنیز کمپاین بندیز ولګوه او هغه یې له ټاکنو څخه محروم کړ. د بلې خوا په واشنگټن کې هم ټرمپ پسې پرانستې جرمي دوسیې موجودې دي، خو ډونالډ ټرمپ ځان بې ګناه بولي او یادې دوسیې سیاسي ګڼي. د پنسلوانیا استازی ایرون برینسټن، د ایروزونا استازی کوری میکگارد او د جورجیا د ایالت استازی چارلس برید چې د ډونالډ ټرمپ پلویان دي په خپلو ایالتونو کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په بایدن باندې د بندیز لامل د بایدن د زوی د مالی او اخلاقي فساد پرانستی دوسیه بللې ده. د جو بایدن زوی په مالی او اخلاقی فساد تورن شوی او د محکمې لخوا محکوم بلل شوی دی. جمهوری پال استازی وایي چې بایدن هم د خپل زوی په دغه فساد کې ونډه لرلې ده، خو لا په دې اړه کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي.
په 2023 میلادي کال کې امریکا تر ټولو ناکارنده او غیر فعاله کنګره درلودلې ده، په داسې ډول چې په تیرو 500 کلونو کې بې مخیره ده. د امریکا کانګرس په 2023 میلادي کال کې یوازې دیش لایحې تصویب کړي دي. د دې مسؤلیت هم جمهوری پالو ته ورګرځي، ځکه چې د کانګرس اکثریت له هغوی سره دي او هغوی له نورو استازو سره لاره نه وړي. جمهوری پالان له دې وړاندې شویو طرحونه سره په مخالفت کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی او اکثره لایحې چې هم تصویب شوي دي بهرني موضوعات پورې تړاو درلودلې دي، لکه اوکراین او اسرائیل رژیم سره د مرستو تلې چې په کانګرس کې په وار وار تصویب شوي دي. په امریکا کې د اکسیوس خبری ویبپاڼې لیکلی دي چې د 2023 میلادي کال په ختمېدو سره د امریکا کانګرس په تیرو 500 کلونو کې د دې هیواد تر ټولو په ناکارنده او غیر فعاله کانګرس باندې د بدلېدو په لور روان دی. اکسیوس زیاتوي چې دوه لاملونه د کانګرس د کارندوالۍ سبب شوي وو. لومړی د امریکا د حکومت او د جمهوري پالانو ترمنځ سیاسي شخړې، او بل بیا په جمهوري پالانو کې خپل منځي اختلافات وو، ځکه چې د کالیفورنیا ایالت د سناتور کوین مکارتی له لیرې کېدو وروسته جمهوري پالانو د هغه ځای ناستې کس په راوستلو کې اختلاف درلوده، چې دا دواړه لاملونه د امریکا د کانګرس د غیر فعاله کېدو سبب شوی وه.
ګرانو مینوالو، د کریسمس د رخصتیو په رارسېدو سره په سلګونو کډوال د امریکې او مکسیکو له سرحده په تېرېدو سره ټیکساس ته ورننوتی دي. هغوی له اغزن تاره تیر شوي او د ریو ګرانډا سیند څخه اوښتي وو. پک ماشومان هم شامل دي چې ټول د امریکې د ملي ګارډ ځواکونو لخوا ونیوی شول. د مکسیکو ولس مشر انډریس مانوئل لوپیز اوبرادور لدې مخکې ویلي و چې ډیر زر به د امریکې په لور د کډوالو د تګ د محدودولو لپاره یو طرحه عملی کوي. د امریکې ولس مشر بایدن د مکسیکو له ولس مشر سره د سرحدونو د کنټرولولو لپاره هوکړه کړې ده، ځکه چې د زرګونو کډوالو څپې چې په سرحدونو باندې ورځي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بنده کړې ده. د امریکې په سرحدونو کې د کډوالۍ بحران په تیرو کلونو کې د پرله پسې بشري پلانونو په عملي کېدو سره لا هم ناوړه حالاتو کې دی. جو بایدن له دې مخکې د کډوالۍ د ستونزو د هواري په ژمنې سره رای ترلاسه کړې وې، خو اوس لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي. لا هم ګڼ شمېر کډوال امریکې ته د رسېدو په لاره کې خپل ژوند بایلي، او بایدن بے لدے چھے دا کڑوالے دا ستونزو دا حل پارا کم اقدام وکڑی بیا زلی پٹاکنو کے نماند شوے دے.
نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلی دی چې امریکا له اسرائیل څخه رژیم څخه په ملاتړ سره د خپل متحدانو په وړاندې درېدلی او دا کار د امریکا د منځوي کېدو لامل شوی دی. د نیویارک ټایمز دغه خبر زیاتوي سره له دې چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غزې په اکله له وروستي پریکړې لیک سره له مخالفت څخه ډډه کړې ده، خو لا هم له اسرائیل رژیم څخه د ملاتړ په خاطر د انزوا په لور درو. امریکا په نړۍ کې د اسرائیل د رژیم په ملاتړ کې یوازې پاتې شوی. امریکا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د رژیم له ګټو څخه دفاع کوي، او د اسرائیل د رژیم لخوا د غزې د عام ولس د وژلو دوام ته زمینه برابره کړې ده، او حتی په دې لړ کې د سیاسي ملاتړ ترڅنګ په لسګونو زره بمونه هم اسرائیل رژیم ته وراستولې دي. د امریکا ډیر نږدې ملګري لکه فرانسه، کاناډا، استرالیا او جاپان د روان میلادي کال او روان میاشتې په لومړیو کې په غزې کې د اوربند په پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، لیکن امریکا له هغوی سره په سخت مخالفت وکړ او پریکړه لیک یې ویټو کړ. د بشري حقوقو ملاتړ ډلې او ارګانونه چې له دې مخکې د حقوق بشر په تړاو د روسیې او نورو هیوادونو د ځواب ویلو لپاره د امریکا د هلو ځلو ستاینې کولې، اوس له اسرائیل څخه د ملاتړ په خاطر په امریکا باندې سختې نیوکې کوي.
او کارپوهان په دې باور دي چې امریکا له اسرائیلو رژیم څخه په ملاتړ سره د غزې په جنایتونو کې ونډه لري، او دا مسأله کولی شي په لنډمهاله موده کې په ډیپلوماټیک ډګر کې امریکې لپاره ستونزې رامنځته کړي. د جارج ټاون په پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ د څېړنیزې مؤسسې مدیرې او د امریکې مخکنۍ ډیپلوماټې باربرا بورډن په دې اړه وایي، موږ منځوي شوي یو او د روسیې په وړاندې مو خپل پیاوړی موقف له لاسه ورکړی دی. هغه زیاتوي، له اسرائیلو څخه د امریکې ملاتړ له یوکراین څخه د ملاتړ کولو له دلایلو سره سمون نه خوري، حال دا چې د امریکې د حکومت چارواکي او د یوکراین او اسرائیلو څخه د ملاتړ په دلایلو کې هر ډول ټکر او تناقض ردوي. د امریکې خارجه وزیر انتونیو بلینکن په ځلونو د اسرائیلو د رژیم له لورې په غزې کې په ښځو او ماشومانو باندې د بمونو غورځول د ځان دفاع بللې ده او ملاتړ یې ورڅخه کړی دی.
ګلونو اوریدونکو، د بې نقابه امریکا د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د الله په امان.
د پادو
پیمانه
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د باد او پیمانې لړۍ ل 15 برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دوستانو په دې لړۍ کې د هغه شیانو په اړه څېړنه کوو چې ډېری کسان فکر کوي سم دي مګر داسې نه دي اوس د دې لړۍ د هغه عبارت په اړه خبرې کوو چې وایي صهیونیزم هم هغه یهودیت دی آیا دا ادعا سمه ادعا ده آیا صهیونیزم له یهودیت سره برابر یا حتی د دې آسماني دین یوه څانګه ده په دې حقیقت کې صهیونیزم په څه ډول رامنځته شو او وده یې وکړه او د یهودو له دین سره څه اړیکه او نسبت لري دغه پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره زموږ سره ملګرتیا وکړئ
گرانو دوستانو ایلان پاپه د اسرائیلو په تړاو د لسو مشهورو ناسمو باورونو تر عنوان لاندې د خپل کتاب په دریم څپرکی کې د هغې فضا او تاریخي سیمې په اړه چې صهیونیزم په کې رامنځته شوی دی بحث کوي د هغه په اند صهیونیزم د مرکزی اروپا او ختیځي اروپا د یهودي ټولنو له دوو انګیزو څخه رامنځته شوی دی لومبنه انګیزه په هغه ټولنه کې د امنیت لټون چې یهودیان یې لخپلو ځانونو سره مساوي نه وو منلې حتی کله هم زورول کېدل دویم انګیزه له نورو ملي غورځنګونو څخه د تقلید کولو هیله وه په اروپا کې داسې غورځنګونه رامنځته کېدل چې تاریخ لیکونکو ورته د ملتونو اروپایي پسرلی نوم ورکوي یهودیان غوښتل چې د صهیونیزم له لارې یهودیت له یو مذهب څخه پر یو ملیت او قومیت باندې بدل کړي نو پاپه په دې باور دی چې کولی شي د صهیونیزم ریښې او جرړې په 13مه پیړۍ کې د یهودیت روښانه کېدو په جشن کې پیدا کړو هغه مهال یوه ډله لیکوالان شاعران او د یهودو مذهبي مشران یعنی خاخامان وو چې عبري ژبه یې ژوندی او د یهودو د زده کړو سنتي او مذهبي پولې یې د ادبي علمي او فلسفي څېړنو تر کچې ورسولې د دې غورځنګ په دوام سره څناس د عبري ژبې ورځپاڼې او مجلې زیاتې شوې په همدې موده کې څو کسان چې د صهیونیست په تاریخ لیکنه کې د صهیونیزم د مخکښانو په توګه یادیږي دوه نوي موضوعات مطرح کړل چې عبارت وله یو ملي غورځنګ په توګه د یهودیت تعریف او د خپلو نیکونو وطن ته د یهودیانو د ستنېدو لپاره د فلسطین استعمار چې په 70 میلادي کال کې د رومیانو له لوري له هغې سیمې څخه استل شوي وو دا نظرونه په یو سیاسي پروګرام باندې بدل شول چې د عاشقان صهیون په نوم یو غورځنګ د هغه تبلیغ کاوه دوی په 1972 کال کې څو تنه قوي یهودی ځوانان فلسطین ته د مستعمره کسانو د راټولېدنې لپاره ولېږل دا کار د تیودور هرزل په آثارو او فعالیتونو سره خپل اوج ته ورسېد هرزل د خپل ژوند ډېر کلونه د آسټریا هیواد په پلازمېنې ویانا کې تیر کړل په ړومبیو کې په سیمه ایزو او هغه هیوادونو کې چې یهودیان اوسېدل باوري وو هغه د خپل ژوند د روایت لمخې په دې پوهه شو چې په اروپایي ټولنو کې د یهودو غندنه تر کومې کچې پورې پیاوړې ده نو له همدې عمله دې نتیجې ته رسیږي چې په سیمه ایزو برخو کې د بشپړ اوسېدو هیله نشته نو ځکه یې د هغه پر ځای په فلسطین کې د یو یهودي هیواد د جوړولو فکر غوره کړ خو په داسې حال کې چې د صهیونیزم دا فکر د جرمنی او امریکا په څیر هیوادونو په یهودي ټولنو کې خپرېده، هم د یهود مذهبي مشرانو او هم د دوی مخکنیو شخصیتونو دا نوي فکرونه ردول. سیکولر یهودیان هم اندېښمن وو چې د صهیونیزم فکر په هر هیواد کې د دوی ملت او دولتونو ته د یهودیانو د وفادارۍ په اړه ځینې شکونه رامنځته کوي او همدغه موضوع د یهودیانو غندنه زیاتوي. خو بدلونونه په تیزی سره پر مخ روان وو.
قدرمنو اوریدونکو، د 19 پیړۍ په دویمه نیمایي کې د یهودی اصلاحي غورځنګ جوړ شو. هغه غورځنګ چې له عصري ژوند سره د یهودیت د همغږي کولو په لټه کې وو، دا مسله په آلمان او امریکا کې زیات پلویان درلودل. په لومړي سر کې کله چې اصلاح غوښتونکي له صهیونیزم سره مخامخ شول، په لومړي سر کې چې اصلاح کوونکي له صهیونیزم سره مخامخ شول، دوی په شدت سره د ملیت په توګه د یهودیت له تعریف او په فلسطین کې د یهودي سخت مخالفت وکړ، که څه هم د دوی موقف د 1948 وروسته بدل شو. د 20 پیړۍ په دوهم نیمایي کې د دغه غورځنګ په امریکا کې ډیر ځواک ترلاسه کړ او په هغه هیواد کې د یهودیانو په یوه پیاوړي سازمان باندې بدل شو. البته د جرمني یهودیان بیا هم د یهودي ملت د مفکورې پر خلاف وو او ځانونه یې د جرمنیانو د یو مذهبي دین په توګه معرفي کول. له اصلاح کوونکو پرته د لیبرال یهودیانو هم هغه مهال د صهیونیزم مفکوره ردوله. لیبرال یهودیانو صهیونیزم یو خیالي غورځنګ یادولو چې د یهودیانو د ستونزو حل کولو لپاره ځواب نه ورکوي. تاریخ ښودلی وه چې لیبرالیزم د هغه یهودیانو چې بریتانیا او امریکا ته تللي وو یا یې هلته ژوند کولو محافظت کړی دی. د یهودیانو له 1920 لسیزې وروسته په ښکاره توګه د صهیونیزم په تړاو د خپلو باورونو بیانول پیل کړل، مګر هیڅ ډول چې سیاسي مقالې او مطبوعاتي راپورونه یې لیکل ادعا یې کوله چې د اروپا ګټه په دې کې ده چې په فلسطین کې د یوه نوي یهودي دولت له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. په دې وخت د هرتزل تر ټولو مهمه لاسته راوړنه دا وه چې وتوانید په 1920 کال کې په کانفرانس د یهودو ټول فعالان د یوه بل تر څنګ راټول کړي او د هغه په وسیله دوه اساسي سازمانونه جوړ کړي. یوه د نړۍ په کچه د صهیونیزم مفکورې د نړیوالو راټولېدنو تبلیغ وکړي او په ډګر کې یوه سیمه ییزه صهیونیستي ډله په فلسطین کې د یهودو استعمار زیات کړي. د صهیونیزم د مفکورو په عملي کېدو سره د هغه یهودیانو باورونه چې له صهیونیزم سره مخالف وو تر ټولو زیات ښکاره شول. د اصلاحاتو له غورځنګ او د یهودیانو له لیبرال پرته د کیرن اړخو د ګډو یهودي ټولنو غیر روحاني مشرانو او د ارتودوکس یهودیانو له لوري هم پر صهیونیزم باندې نیوکه وشوه. د نړۍ د نورو خپلواکو هیوادونو په شرایطو برابر په یوې بهرني سیمه کمنۍ ترلاسه کولو لپاره د هرتزل ادعا د ویکټوریا د وخت بریتانیایی یهودیانو ته ستونزه پیدا کړې وه. د مرکزی او لویدیځ اروپایي پخوانیو هیوادونو له انده صهیونیزم یوه فتنه اچوونکې مفکوره وه چې د دې لامل کېدلو چې خپلو هیوادونو ته د انګلیسي، جرمني او فرانسوي یهودیانو وفاداري تر پوښتنې لاندې راشي. له هرتزل څخه د دوی د نه ملاتړ له امله د صهیونیزم غورځنګ پر دې وتوانید چې د لومړۍ نړیوالې جګړې تر پیلېدو مخکې په لویدیځ اروپا پورې اغیزمنتوب ولري. مګر د هرتزل له مرګه وروسته په 1940 میلادي کال کې و چې د صهیونیزم نورو مشرانو له لندن سره پیاوړی اتحاد رامنځته کړ چې صهیونیزم ته یې ډېر خدمتونه وکړل. مګر کله چې صهیونیزم د لومړي ځل لپاره په اروپا کې رامنځته شو، د یهودو ډېری مشرانو د صهیونیزم له فعالانو سره د خپلو پلویانو د هر ډول اړیکې مخه نیوله. دوی په دې باوري وو چې صهیونیزم د خدای په اراده کې بې ځایه دخالت دی چې غواړي یهودیان د مسیح یا همهغه د یهودیانو د ژغورونکي د وخت تر راتلو پورې په تبعید کې وساتي. دوی پر دې باور و چې د دې کار پر ځای یهودیان باید د هغه ورځې په تمه پاتې شي چې د خدای اراده دې موضوع پورې تعلق ونیسي، او تر هغه وخته پورې یهودیان باید په هغه دودیز ډول خپل د یهودیت ژوند ته دوام ورکړي. یوه ستر آلمانی یهودي مشر په تریخوالي سره خپل لید لوری بیان کړ او وویل چې صهیونیزم زما څخه غواړي چې د یهودیانو د پیړیو پیړیو وړاندې پوهه، حکمت او قوانین د یوې ټوټې وخت، یوې ټوټې مځکی او یوې ټوټې سندرې لپاره بدل کړم. د آلمانی یهودی مشر مطلب بیرغ، ټاټوبی او ملی سرود وو.
البته ټولو یهودی مشرانو چې د رهبرۍ مقام یې درلود هم له صهیونیزم سره مخالف نه وو. د مشهورو شخصیتونو یوه کوچنۍ ډله هم وه چې د صهیونیزم پروګرامونه یې تاییدول او ملاتړ یې ورڅخه کوه. د صهیونیزم ملاتړو یهودي مشرانو نه یوازې دا چې له یهودیانو څخه غوښتل چې له اروپا څخه ووزي او فلسطین ته لاړ شي، بلکې په قاطعیت سره بیانول چې دا نه یوازې یوه ملي دنده بلکې د یهودیانو مذهبي دنده ده. یهودیان باید په خپله خاوره کې د کروندو او د ځمکو د نیولو له لارې فلسطین په مستعمرې تبدیل کړي. دا هیڅ د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د دوی په لیکو کې د فلسطین د ځایي کسانو کوم اثر او نښه نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوله چې دا ډول کار نه یوازې دا چې په الهی اراده کې دخالت کول نه دي، بلکې په اپوټه د یهودو پیغمبرانو د وړاندوینو او د یهودو د ملت بشپړ آزادېدو او د حضرت عیسی یا د همهغه د یهودیت د ژغورونکي د بندېدو لامل شي. له دې سره ارتوډکس یهودي ستر شخصیتونه دا پلان ردوي، ځکه چې پوهېدل چې دا نوی غورځنګ یعنی صهیونیزم نه یوازې دا چې د فلسطین د نیولو هیله لري، بلکې هیله مند دی چې یهودیان سیکولر هم کړي. په دې توګه نوي یهودیان د اروپایي ارتوډکس مذهبي یهودیانو پر خلاف رامنځته کړي. دا موضوع د نوي اروپایي یهودیانو په تړاو خپل اوج ته ورسېده. هغه یهودیان چې د اروپا د یهودیانو د غندلو له امله نور نشي کولی هلته ژوند وکړي، مګر د یو اروپایي په توګه باید له بر اعظم څخه بهر خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یهودي ژوند کې د مقدس کتاب نقشه هم د یهودیت او صهیونیزم ترمنځ یو بل توپیر موږ ته بیانوي. له صهیونیزم مخکې د یهودیانو په نړۍ کې د یو موټی متن په توګه مقدس کتاب چې له ځان سره ضمني سیاسي او یا حتی ملي دلالت ولري د یهودیانو په منځ کې یوه ښوونیز مرکز کې نه تدریس کېده، مګر په مقابل لوري کې په 1928 کال کې د عاشقان صهیون څخه نیولې بیا د ړومبې نړیوالې جګړې په درشل کې د صهیونستانو تر مشرانو پورې چې له برېټانیا څخه پر فلسطین باندې د یهودیانو د مالکیت د ادعا په اړه یې مرسته وغوښتله، مقدس کتاب ته ارجاع کول او د هغه ملتپال او سیاسي تفسیر په بشپړه توګه عام و. صهیونیستي مشرانو د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له مقدس کتابه دودیز تفسیرونه له خنډونو سره مخ کړل. د مثال په توګه عاشقان صهیون داسې لوستلو چې په فلسطین کې د کنعانیانو تر واکمنۍ لاندې د یهودي ملت رامنځته کېدل بیان کړي. د دوی د تفسیر له مخې کنعانیانو یهودیان مصر ته تبعید کړي وو تر څو چې دوی بیرته هغې سیمې ته ستانه شي او له یوې قومندې لاندې د حضرت یوشا پیغمبر سیمې بیرته آزادې کړي. مګر په تورات کې د یو مظلوم ملت چې د یو ظالم رژیم له ظلم څخه د خلاصون لپاره جګړه پیل کړې وي هیڅ اثر او نښه نشته. په دودیز تفسیر کې ابراهیم او کورنۍ د هغه کسانو په توګه چې د خدای تعالی د توحیدی پیژندنې په لټ کې وو پیژندل کېدل، نه د یو ملت او هیواد په توګه. د دې روایت لمخې هغه مظلوم ملت چې د خپل آزادۍ لپاره جګړه پیل کړې یو ناسم روایت دی چې صهیونستان یې ادعا کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.